امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري
یو نړیواله اداره وی د داعش جنگلی په افغانستان کې د مادن د غیر قانوني تولید نه سلګونه زره ډالر ترلاسه کوي د پاکستان مخکنی صدر اعظم وای د پوز یو پخوانی سیمنصب ترې غوښتل چې خپل کار دې پریدي او د بهرنی خبریالان یو ډله شمالي کوریا ته تللی
د ترکمنستان د حکومت مشرانو په دغه هیواد کې د افغان سرویو د سرزینو غوښتنه نه ده منلې
ترکمنستان هم رئیس بجا او هم رئیس جمهور شخصا تماس گرفته
د خوست د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې خلکو د نوملیکلو نه انکار کړی دی
کوم دی ولسوالۍ تذکیرو مدیر چې دا چې دا تغییر نشي مونږ په دا مورد په دا کې برخه نه وخلو
بل پلو رپورټونه وایي چې احتمالي کاندیدان د خلکو نه د پیسو په مقابل کې تذکری اخلي په دې اړه د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری سره مرکه لرو خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وایي یو نړیواله اداره وای د داعش جنگلی په افغانستان کې د شوکانی د مادن د غیر قانوني تولید له درکه هر کال په سلګونو زره ډالر عاید ترلاسه کوي د شوکانی یا بوریکس پاوډر د پاکستان د لارې اروپا او امریکا ته رسیږي په دې رپورت کې چې د سه شنبه پر خپور شوی دی د افغانستان د کانو او صنایع وزارت د شمیرو لمخې ول شوې دي چې هر کال د افغانستان نه شاوخوا 15000 ټنه شوکانی چې د رنگ په محصولاتو کې او همداشان د ماشومانو په پودورو کې ترینه کار خزل کیږي د افغانستان بهر ته صادر شوې دي د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ د قومي مشرانو او د ولایتي شورا د زینو غړو په وینا نن 15 ورځ و چې په دغه ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر سره پریکون اعلان کړی دی د سیمې قومي مشران وایي د تذکرو د ویش یو شمیر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي خو ولسوال محمد اکبر زدران پر ځینو خلکو انتقاد کوي چې د تذکرو د ویش له مامورینو شخصي غوښتنې لري
بعضې خلک چې څه شخصي غوښتنه لري فرض مثال په عربو کې سړی غواړي چې مطلب دلته تذکره وکړه نو دا سبتهانو نفوس مامورین یو څه وظایف لایحه لري د خپلې لایحې د طرزالعمل او د خپل د هغه نه خویدوی هغه نشي کړی سرغړونه نشي کړی
د قندار ولایتي چارواکوي د هغه ماین پاک مړی موندلی چې درې ورځې وړاندې ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و وسلوالو درې ورځې وړاندې د میوند په ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې د سروې او ماین پاکانو په یو ټیم د برید پر مهال دغه کس د ځان سره وړی و په دې برید کې 15 ماین پاکان او د سروې ټیم غړي وژل شوي ول د قندار د ولی ویان د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د وژل شوي ماین پاکونکي جسد مازدیګر د میوند په ولسوالۍ کې د سړک په غاړه پیدا شوی د غزنی ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ کې د هلکانو یوې لیسې ته ور اچولی د غزنی د والی ویان عارف نوري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا د اندړو په ولسوالۍ کې تر ټولو لوی ښوونځی و چې تېره شپه وسوځول شو په کشمیر کې د هند او پاکستاني عسکرو ترمنځ په تازه نښتو کې شپږ تنه عام خلک وژل شوي او یو عسکر وژل شوی دی هندي پولیس وایي پاکستاني عسکرو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هغوی په پوستو د هوان توغندي ورکړي او د سپک وسلو ډزې کړي دي پولیس وایي په دې ډزو کې 15 عام خلک وژل شوي او 13 نور ټپي شوي دي د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف وایي په 2014 کال کې د سیاسي مخالفینو د مظاهرو په دوران کې د استخباراتو د ادارې یو پخوانی مامور ترې نه غوښتي و چې د صدر اعظم د مقام نه دی استعفا وکړي د کاغلی شریف د تازه څرګندونې د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې نور هم خرابوي شریف نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د هغه ستري محکمې د صدر اعظم د مقام نه ځکه لري چې د پاوس په خوانی لوی درستیز او دیکتاتور پرویز مشرف د خیانت تورې نه لري کاوه او بلدا چې په بهرنی پالیسی کې د پاوس مداخله نه منله. خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نوریا. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت د مهاجرینو د چارو یو سیمه ایز اداره تړلې ده. په دې ادارې تور دی چې د ځینو کسانو د پناه غوښتنې اسناد په غیر مناسبې طریقې منلې دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر هورست سیهوفر نن د بریمن په ښار کې د مهاجرینو د چارو د سیمه ایز ادارې د تړل کېدو امر وکړ. د کورنیو چارو وزارت هغه څلور زره پنځه سوه اته شپېته د پناه غوښتنې عریضې څېړلې دي چې دغې ادارې منلې وې. په تحقیقاتو کې معلومه سوه چې چارواکو په قصدي توګه د قوانینو څخه سرغړونې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دې ادارې د پناه غوښتنې اعتبار، د کار کیفیت او د دې پروګرام رښتینولي زیانمنه کړې ده. څارندوالانو معلومه کړې ده چې د مهاجرینو دې ادارې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې د تقریبا 1200 کسانو عریضې په غلطۍ سره منظوري کړې دي. اکثره منل سوي پناه غوښتونکي د سوریې د یزیدي قبیلې غړي وه. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نوري. په ایران کې وسلوال دی او پولیس کور ته ننوتی دي. دوه تنه وژلي او یو ټپي کړی. د ارنا خبرې یانس ویلي دي چې پیښه بیګا شپه د زاهدان په ښار کې شوې ده. په راپور کې دانه دی ویل شوي چې بریت چا کړی او نه هم د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په حق له نور معلومات ورکړ شوي دي. د زاهدان ښار د سیستان بلوچستان ولایت مرکز دی چې د افغانستان او پاکستان سره سرحد لري. په دې سیمه کې پولیس او امنیتي ځواکونه وخت نا وخته د بلوچ بلتون غوښتونکو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره جګړه کوي. د بهرنیو خبریالانو یو ډله شمالي کوریا ته تللې چې د هغې سیمې تړل کېدل وګوري چې شمالي کوریا پکې اتمي وسلې ازمایلې. په دې ډلې کې اته د جنوبي کوریا خبریالان هم برخه لري. د اتمي وسلو د ازمایښت دغه سیمه د شمالي کوریا په غرونو کې ده او تمه کېږي چې په رسمي مراسمو کې به په راتلونکي یوې یا دوه ورځو کې وتړل شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات نه مخکې پلان لري چې دغه سیمه وتړي. تاکل شوی چې ترامپ او کیم بعد د بلې میاشتې په 12 په سنگاپور کې وګوري. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل پاوز وای په غزې کې د حماس په مرکز هوایی بمباری کړی دی. د اسرائیل پاوز ویلی دی د بریدونه یې وروسته تر هغه وکړل چې د وسلوالو یوه ډله اسرائیل ته ننوته او یوې نظامي پوستې ته ور واچوه. د اسرائیل پاوز ویلی دی چې بریدونه د حماس په امنیتي ادارو شوي دي چې د ځمکې لاندې جوړ شوي دي. د حماس ویاند حازم قاسم ویلی دی چې په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی حازم ویلی دی چې د برید هدف په سرحد کې د فلسطینیانو د مظاهرو مخه نیول دي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د اسرائیل پاوز 100 فلسطینیان وژلي دي او سلګونه یې ټپي کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نوردونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي د ترکمنستان حکومت مشرانو په دغه هیواد کې د افغان څارویو د سړ لپاره د اجازې د ورکولو په اړه د افغان حکومت د مشرانو غوښتنه نه ده منلې. خو دغه وزارت وایي ترکمنستان دا پریکړه په دغه هیواد کې د وچکالۍ له کبله کړې ده. په دې اړه په مو کې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې د افغانستان له درې برخو څخه دوه برخې ولایتونه سکل د وچکالۍ له ستونزې سره مخ دي، چې له امله یې په دغه هېواد کې د خوړو مسؤلیت کچه راټیټه شوې او کیدای شي سکل به 1.3 میلیونه وګړي د خوړو له پلوه مسؤلیت ونه لري. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې وچکالۍ په 15 ولایتونو کې تر 60% پورې، په 6 ولایتونو کې تر 30% پورې او په 10 پاتې نورو ولایتونو کې تر 40% پورې د خلکو په ژوند اغیزه کړې. کړی ده. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی تیره اونۍ د ولسي جرګې غړو ته په افغانستان کې د روانې وچکالۍ د اغیزو او دغو اغیزو د کمیدو لپاره د افغان حکومت د پلانونو په هکله د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې حتی افغان حکومت د ترکمنستان له مشرانو غوښتي وو چې افغان شپنو ته د اجازه ورکړي چې دغه هیواد سرزمینو ته خپلې رمې یوسي چې وچکالۍ نه دي ځپلي. خو ښاغلي دورانی ویل چې افغانستان سره په ګاونډ کې د ترکمنستان سرزمینونه هم وچکالۍ وهلي وو.
ترکمنستان هم رئیس اجرایی و هم رئیس جمهور شخصا تماس گرفته.
ترکمنستان سره هم جمهور رئیس صاحب او هم اجرایی رئیس صاحب شخصا تماسونه نیولی وو. لبد مرغه چې دا وچکالۍ یوازې په افغانستان کې نه، ټوله سیمه یې نیولې ده. ترکمنستان د دې اجازه را نه کړه چې ډیر مختلاړ شو او هغه سیمو ته به چې لوړاندې موږ ته اجازه را کوله هغه و چی دي. د دې سربیره موږ افغانانو سره خو یو شمیر نور غمونه هم شته دي. دا باید اعتراف وکړو چې دا هم موږ د خندونو سره مخ کوي.
ایران باید اعتراف کړي چې هم موانع دي.
د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو مالداری وزارت وایند اکبر رستمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ترکمنستان دا پریکړه د وچکالۍ له امله چې دا هیواد هم ورسره مخ ته کړی و.
په عاجله توګه دا ستونزه حل شوې، خو په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه ترکمنستان ته د څارویو د لیږ په اړه خبرې لرلې، لکه چې په اړه یې د کرهنې وزیر صاحب هم څرګندونې لرلې. خو ستونزه دا ده چې لکه چې وچکالۍ دا غاړه ګواښي، همداسې ترکمنستان هم ګواښي.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وویل چې په افغانستان کې وچکالۍ سر ډېره د څارویو واښه کم کړي او د ګواښ سره یې مخ کړي دي. خو هغه ویل چې دغه وزارت د پلان له مخې د څارویو د واښو غم خوړل شوی چې ورسره ترکمنستان ته د څارویو د لیږ اړتیا هم له منځه تللې ده. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت دغه چارواکی وایي چې اصلا د وچکالۍ د افغانستان د 15 ولایتونو په یو دېرش ولسوالیو کې بزګران د څارویو د خوړو او واښو د کمیز د ستونزې سره مخ کړي، چې دغه وزارت هم په عاجله توګه د واښو د برابرولو غم خوړلی او په لومړي پړاو کې تر 1000 ټنو پورې واښه برابر کړي چې تر 3000 ټنو څخه زیاتې په دغه ولسوالیو کې پر بزګرانو باندې ویشلي دي. هغه ویل غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان او د هرات ولایت ځینې برخې د نورو ولایتونو په پرتله د وچکالۍ د ډېر اغېز لاندې دي. د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ د وزارت دغه چارواکی وایي چې په پام کې ده چې په هغو 502 میلیونو افغانیو چې دغه وزارت په بودیجه کې پرتې دي، به تر 10000 ټنو پورې د څارویو نور خواړه او واښه واخلي او نورو ولایتونو کې به پر بزګرانو وویشي. په افغانستان کې د وچکالۍ د اغېزو او د اغېزو د کمولو د لارو چارو د لټولو په اړه تېره ورځ په پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ یوه غونډه هم جوړه شوې وه. دې غونډې ته د کلو د پراختیا د چارو وزیر مجیب الرحمن رحیمي ویل چې وزارت د وچکالۍ د اغېزو د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې له مخې به یې هغو کلیوالو سره مرستې وشي چې وچکالۍ ځپلي دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 40 میلیون څخه زیات مېږې، پسونه او وزې شته دي، چې دې سربېره هره بزګر کورنۍ د خپل ژوند د دوام لپاره غواګانې او د کرکلي دپاره غوایان هم د خپل مالي توان له مخې په خپلو کورونو کې ساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره په خپل لیدنې ډاډه نه دی. دا رپورت لکه روس سره زی د خوست په صبریو او یعقوبیو ولسوالیو کې خلکو د نوملیکنې د بهیر سره مقاطعه کړی ده. دوی ادعا لري چې د تذکرو د ویش ځینې مامورین د خلکو سره ښه برخورد نه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورت را لېږلی دی.
د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ د قومي مشرانو او د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا، نن 15 ورځ وه چې په دغه ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره پریکون ته دوام ورکړی. د سیمې قومي مشرانو وایي چې د تذکرو د ویش یو شمېر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي په یاده ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دوی په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د دوی په وینا د ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي په ټاکنو کې د ګډون لپاره تذکرو اخیستلو ته هڅېدلي دي، خو وایي چې یو شمېر خلک کنځل کېږي، تذکره ژر نه ورکول کېږي او ځیګ چلند ورسره کېږي.
ولسوال کړي د ولسوال ولایت ته ویرالو، قومندان ولایت ته ویرالو، امنیتي بیلی د ټول ولایت ته قومندانۍ ته، او دا څلور مورېږي دوی چې د مشرون ټول قومندانۍ ته ولایت ته ورتي ګي. پرونو ولایت سره خپل مستقیما خبرې کړي دي. هغه وی دوی چې مونږ نوم شي پر کړه د مرکز ته پروسای ځنډیږي، مونږ داسې چې د خلک دومره منتظر دي چې د پروساو نه ځنډیږي.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي تر هغه چې له خلکو سره ځیګ چلند کوونکي مامورین له دندو لرې او یا تبدیل نشي، نه تذکری اخلي او نه هم پټاکنو کې د ګډون لپاره نوم لیکنه کوي. د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ګډون لپاره په ولسوالۍ او کلیو کې نوم لیکنه د غوي میاشتې په 15مه پیل شوه او د خبرګولي تر 28مه نیټې به دوام وکړي. د خوزدي ولایتي شورا غړی قمر لکنوال وایي که په صبرۍ او یقوبیو کې د نوم لیکنې له پروسې سره د خلکو پریکون دوام وکړي، په دغه ولسوالۍ کې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو ګډون کمرنګه کیږي.
خلق داسې یی چې د تذکیرو مدیر ځایي کوم د ولسوالۍ تذکیرو مدیر چې دا چې دا تغییر نشي، مونږ په دا مورد په دا کې برخه نه وخلو. په درو کې راونه دو دغه یو طرف د یعقوبیو چې دا په دا طرف کې باندو.
بل لور ته د خوزدي والي وایي طالب منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې پر یاده شوې ستونزه نه خبري وښودله. خو د سیمې ولسوال وایي چې ستونزه په دوو مرکزونو کې وه او اوس هواره شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې د نوم لیکنې 13 مرکزونه دي چې له دې جملې څخه له 15 هغو سره خلکو پریکون کړی دی. په همدې حال کې ولسوال محمد اکبر زدران پر ځینو خلکو انتقاد کوي چې د تذکرو د ویش له مامورینو شخصي غوښتنې لري.
بعضې خلک چې شخصي غوښتنه لري، فرض مثال په عربو کې سړی غوړي چې مطلب دلته تذکره وروکړه، نو دا سبتخوانو نفوس مامورین یو څه وظایف لایحه لري د خپلې لایحې د ترزلمال او د خپل د
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې د پروسې له پیل څخه بیا تر پرون مازدیګر پورې په خوست کې 17,000 خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوم لیکنه کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې انتخابات باید آزاد، سراسري او عادلانه وي، خو سردوسنه د غیر قانوني اقداماتو رپورټونه خپاره شوې دي. د شنبه په ورځ د پارلمان او ولایتي شوراګانو کاندیدان خپل نمونه لیکي. د پارلمان کاندید باید 1000 رای ولري او د ولایتي شوراګانو کاندید باید 200 رای ولري او د رای ورکونکو تذکيري وخی چې د کاندیدو مستحق شي. خو د راپورټونو له قراره یو شمیر کاندیدان رای په پیسو اخلي او رای ورکونکو هم خپل رای خرڅوي. منګ د دغه جالکاری مسله د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری سره مطرح کړه. کده شرونه د کاندیدوب د لپاره کاندیدان او رای ورکونکو کې جالکاری کوي، نو د آینده پارلمان او شوراګانو وسوق بسوي.
نوماندانو د سبت پروسه د روان کال د جوزا د میاشت په 15مه پیلېږي چې ولله سورازي به دوام کوي، او تر دې د مخه د رای ورکونکو د سبت پروسه پیل شوی و. او په دې پروسه کې ګن شمیر تخنیکی ستونزې وي، اداري ستونزې وي، حتی هغه اداري اخلاقي ستونزې پکې موجود وي لکه تاسو ورته اشاره وکړه. شمیر داسې خلک هم شته چې په څو تذکرو باندې سټیکرې لګوي. ماته زما یو ډیر نږدې دوست داسې یو څوک دی چې په افغانستان کې موږ په هغې سویا او په هغې مسلک کې یو تن لرو او حتی د سیمې په اړه ممکن یو وي. هغه ماته د خپل جیب نه تذکره راوویسته، یو امتحاني پروسه باندې کار کوو. پهلې دغسې 50 تذکرو باندې ما سټیکر لګولی او زوی مې په 8 دغسې تذکرو باندې سټیکر لګولی. موږ غواړو چې دا پروسه امتحان کړو چې دا 15 تذکرې چلیږي په انتخاباتو کې که نه. د دې تر څنګ موږ ته د نن د نورستان ولایت د شوراګانو مشرانو او یو شمیر کاندیدانو پیغام راولېږلو چې د نورستان یو شمیر قوي کاندیدان ممکن انصراف وکړي، بلکې انصراف یې کړی ځکه چې د نورستان د والي په وساطت او د اغیزې د یو شمیر نورو خلکو په همکارۍ د واما ولسوالۍ ته 100,000 تذکرې جعلی تذکرې رسیدلې دي او دا په خلکو ویشل کیږي او سټیکر په لګول کیږي. او هلته دغه والی یو کاندید لري چې دایم راته وویلې چې که تاسو نه منئ نو د واما ولسوالۍ نه به د والی په وساطت یو کس ولسی جرګې ته راځي. دا ښه ده چې ستاسو د راډیو سره هم دا ریکارډ پروت وي او سبا یې مونږ وګورو چې دا څومره رښتیا دي او کنه دي. دوی دا هم ویلي چې د واما په ولسوالۍ کې دا اوس 2000 کسان د افغانستان حکومت نشي پیدا کولای چې هلته وګرځي او یا تذکیرې ثبت کړي. نو 100,000 تذکیرو ثبت او بیا د 100,000 کسو رای د کوم ځای راکېدای شي. هغه څه چې د نوملیکنې د پروسې په مهال مونږ د پخپلا د کابل د وزیر اکبر خان مسجد د نوملیکنې محل ته لاړم. هلته مې د پولیسو او هغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې د ورځې څو تنه راځي. نو دوی ویلي چې د 15 تر 15 تنو پورې د ورځې دلته راځي. که دغسې مونږ محاسبه وکړو هغه حساب چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانوي چې تر اوسه تر 2,000,000 ډیرو افغانانو نوملیکنه کړې، دغه محاسبه زموږ په فکر غلطه ده او مشکوکه ده. ځکه فکر کېږي چې دومره خلک د نوملیکنې دپاره تر اوسه پورې دې مراکزو ته نه دي تللي، بلکې حکومت دی چې غواړي دغه عمر لوړ وښيي. او که چېرته دا خبره په نورستان د خلکو هم رښتیا وي چې د والي په مرسته 100,000 تذکیرې هلته ځي، نو د دې نه هم معلومیږي چې د حکومت یو شمېر چارواکي او یا په لویو کې حکومتي چارواکي د دې اشتیاق او علاقه لري چې یو نړیوالو او افغانانو ته وښيي چې د خلکو د نوملیکنې پروسه ډېره په توندۍ روانه ده. دوهم دا چې هغه خلک چې دوی غواړي چې ولسی جرګې ته راشي او لا تر مخه دغه پروسه انجینیر کړي او مهندسي کړي، د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکنې نه بیا د استخدام تر پروسې پورې چې کچېرې بل لوی پروګرام د آشنا راډیو سره به مونږ هغه ټول یا یو شمېر جزئیات د استخدام د پروسې او نورو برنامو هم شریک کړی شو انشاءالله. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې دغه هم ممکن دا وي چې هم د اوسنۍ ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو دپاره هم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو دپاره د حکومت دواړه ټیمونه دا هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتي جنایاتو او فسادونو دپاره لار هواره شي. د دوی د خوښې کاندیدان ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ته لار پیدا کړي او بیا د هغوی په مټو دوی وکړی شي چې ولسی جرګه ولسوالیو شوراګانې کنټرول او د هغې نه وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دوی د پراخو درغلیو له لارې یو وار بیا د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې لوبې وکړي.
ډېره زیاته مننه صدیق منصور انصاری صاحب کورمودان. درنو اوریدونکو، د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری پوره مرکه د آشنا رادیو په ویب پاڼه کې واوري. پته ده پښتو VOA. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پوره 50 کاله په خوا د تورپوستانو د مدني حقوقو د مبارز مارتین لوتر کینګ جونیئر له وژلو وروسته د واشنگتن ډی سی په شمول د امریکا په سرګونو خارونو کې د احتجاجونو په دوران کې تباه کوونکي فسادونه پیل شول. خو د وخت په تیریدو سره د واشنگتن ډی سی په خار کې اوس زخ ډیر بدلونونه راغلي دي. په دې حقله په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال د راپور خلاصه سید سلیمان شال لولي.
په امریکا کې د تورپوستانو د مدني حقوقو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ جونیئر د 1968 میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه یوې غونډې ته د وینا نو وروسته د یو ټوپکوالا په ډزو کې ولګېد او مړ شو. د هغه د وژل کېدو سره سم د واشنگتن ډی سي د ښار په شمول د امریکا په سلګونو غټو کورونو کې احتجاجي مظاهرې او فسادونه پیل شو. لسګونو زره ودانۍ او کورونو ته اورونه واچول شو.
The Ben's Chili Bowl په نوم په واشنگتن ډی سي کې د یو مشهور رستوران د څښتنې میرمن ورجینیا علي غږ دی. هغه دغه خونړي فسادونه په خپلو سترګو لیدلي دي.
That was a very, very, very devastating time. I remember specifically په
1968 میلادي کال کې د ډاکټر کینګ د قتل څخه وروسته واقعا چې دلته ډېر غټ بدلون راغی، ډېر تباه کوونکي وختونه وه. شمې په یاد دي چې په همدغه ورځ ناڅاپه یو سړی زموږ رستورانت ته راننوتی او نارې یې کړې چې ډاکټر کینګ ووژل سو، ډاکټر کینګ ووژل سو. خو موږ یې په خبرو هیڅ یقین هم ونه کړ. کوم ماښام چې دغه سړی راغی او ولاړ، بیا ورپسې یو بل څوک هم راغی او عین نشان خبره یې وکړه. نو پوه سوم چې خبره رښتیا ده. کوشش مې وکړ چې یوه کوچنۍ رادیو پیدا کړم او خبرونه واورم.
نوموړی وایي چې ښاروال په ښار کې بیړني حالات اعلان کړل. موږ خپل رستوران بند نه کړ، خو یوازې د اوروژنې عمله او د ټولنې مشران به راتلل او ډوډۍ به خوړله. ټولې لارې تړل شوې وې. مشهور امریکایي ژورنالیست
ڈیوی ہیوگز چې په هغه زمانہ کې د واشنگټن ڈی سی په ڈبلیو او ایل اے ایم رادیو کې وظیفه اجرا کوله او د 1980 میلادي په لسیزه کې په امریکا کې هم کار کړو. وسی هم هر څه په یاد دي. د موسیقي ټول پروګرامونه سمدستي بند شو. له رادیو نه فقط موږ دا اعلانونه نشرول چې ورځي خپلو کورونو ته ستانه شي، د خپلو ماشومانو غم وخوري، او که د فسادونو په دوران کې مو په کور کې څروغ رمټ پاتې شوي اوالي واخلئ. څلور ساعته به موږ همدغه خپرونې کولې. هیوګز وایي په هغه زمانه کې موبایل تلیفونونه نه اختراع شوي، خو بیا هم ژورنالیستانو کوشش کاوه په هر شکل چې ممکنی د لاینی تلیفونونو له لارې خلکو سره تماس ونیسي او موثق رپورټونه برابر کړي. خو کله کله به حالت دومره خرابېده چې زموږ د خبرو په منځ کې به تلیفون قطع شو، خلک لیونی شي وو، هر ځای به فساد کوونکي ورنه وتل، کړکۍ او دروازې به ماتولې، هیچا خبر ته غوږ نه نیوه. په ښار کې ډېر خلک وږي او نار نور ګرځېدل، دومره څه په لاس نه ورتل چې ویخوري. دا د اناکوستیا د ټولنیز موزیم د مشهور نقاش سیمر میګلی غږ دی چې وایي په خلونو کې په دومره پراخه کچه د فسادونو پیل کېدو او دومره سخت قهر او غضب تر شا ډېر عوامل موجود وو. په ښوونځیو کې د بدن د رنګ په اساس د تورپوستو او سپین پوستو شاګردانو ویشلو پالیسۍ په ضد د مبارزې له پیل کېدو سره سم سپین پوستان په چټکۍ له ښار نه ووتل، اطرافي سیمو ته نقل شو. د ښارونو اوسیدونکو ته نه فدرالي حکومت څه مرسته ورکوله او نه ورسره څنګه چې لازمه وه په محلي کچه مرسته کېده. زیات شاګردان کېناستل او د شاګردانو فزیکي حالت ورځ په ورځ له بده بدتر کېده. د یو موقع په انتظار و. دا د ډاکټر کینګ لوتر غږ دی چې له مرګ نه مخکې د واشنگټن ډی سي د نېشنل کیتیدرل په کلیسا کې له عبادت نه وروسته وینا کوله. موږ باید ټول دا زده کړو چې د ورونو په څېر په امن کې ژوند وکړو، که نه نو د احمقانو په څېر به تباه او برباد شو. د واشنگټن ډی سي نارامیو او فسادونو تقریبا دوه هفته دوام وکړ. دیارلس کسان وژل شو او په لسګونو زره کورونه د اور په لمبو کې وسوځېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، درې ورځې مخکې د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې د ټاپې د پروژې 15 کارکونکي ووژل شول او یو تن ژوندی بیول شوی و چې نن په درېمه ورځ هغه هم وژل شوی دی. دا کسان د پروژې د سروې په کارونو بوخت وو. نوشابه آشنا د افغانستان د اجرایه ریاست د اقتصادي چارو له مشاور مزمل شینواری سره مرکه کړې ده.
سره له دې چې د ټاپې د پروژې د شپږو کارکونکو د وژنې او د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو بیا هم شینواری صاحب، ستاسو په نظر دا کار به چا کړی او ولې کړی؟
خو د افغانستان دښمنان او د افغانستان د پرمختګ دښمنان چې هغه هر څوک وي، که په داخل کې که په بهر کې، نو هغوی نه غواړي چې دا د افغانستان دغسې د غټو پروژو خاوند شي او په عین وخت کې په افغانستان کې پرمختیا راشي، خلکو ته کار پیدا شي، د خلکو په ژوند کې بهتري راشي، نو هغوی د یو لارې نه بلې لارې نه دغسې کارونه پر مخ وزي. تاسو یو څو ورځې مخکې ولیدل چې د کرکټ په میدان کې په جلال آباد کې بمونه وچوله، په عین وخت کې دغه کار شو. د دې تر څنګ نور دغسې مسایل دي، نو په مختلفو ذرایعو باندې او په مختلفو وسیلو باندې دوی غواړي چې دا د افغانستان د پرمختیا مخه ونیسي. دا ټول د افغانستان دښمنان دي، که هغه په داخل کې که بهر نه وي، که هر څوک وي.
بله، د وژل شوو شپږو کارکونکو هویت تر اوسه تثبیت شوی دی چې دا څوک او د کوم ځینه دي سیمې ته راغلي وو؟
نه، تر اوسه پورې مشخص شوي نه دي چې دوی د کوم ځای دي، کوم ځای پورې ارتباطات لري، ولې انجینرانو زیاتره پکې او دوی سروې کوله، د هغه د ځمکې سروې کوله، د پایپ لاین د هغه انتقال د دې پروسه او ورسره شپږ کسان کارمندانو، اوسه پورې نه دي مشخص شوي. امکان لري په دې یو ورځ دوه کې دغه معلوم شي، ترسو چې ټول خلکو ته مغه ثابت شي چې ټول افغانان دي، په افغانستان کې کوم ځای دي، آیا بهرنی څوک ورسره شته دی نشته دی. تر اوسه پورې په دې مورد کې څه مشخص معلومات نشته دي.
بله، د ټاپې د پروژې د شپږو کارکونکو وژل کېدل د دې پروژې په تطبیق باندې څه تاثیر کولی شي؟
تاثیر شاید ډېر زیات اوسي، شاید کار نسبتا سلو شي، او هغه انجینران چې د خارج نه راځي هغوی شاید تر څو پورې چې مکمل ډاډ هغوی ته ورنه کړل شي، د امنیت او د هغوی د ساتنې شاید په اسانۍ سره درخه نه کړي. په دې اساس باندې ځینې ستونزې شاید راولاړې شي. ولې په دې کې د حکومت رول ډېر مهم دی، بالخصوص د امنیتي ارګانونو زمونږه. که چېرته دغه تضمین حکومت د افغانستان ورنه کړي، نو زه فکر نه کوم چې د دې تطبیق به ډېر په اسانۍ سره وغه وخت چې ورته تعین شوی دی په هغې باندې به وشي.
د پروژې د تطبیق په پیل کې شپږ کارکوونکي ووژل شول. په داسې حال کې چې د میوند ولسوالۍ نه وروسته همدار نلیکه د ژیړۍ، پنجوایی، ډنډ، تختپل او سپین بولدک ولسوالیو نه تیریږي. د دې امنیت څوک تضمینوي؟
حکومت عموما د غټو پروژو دپاره د پولیسو مشخصې قطعې جادې د عینکو د مس هغه کان چې و د هغې دپاره د 1500 کسانو پولیسو تشکیل منظور کړی چې د هغې حفاظت وکړي. د دې دپاره هم باید دا کار وشي، سره د دې چې د کندهار پولیس وایاندوی هغوی ویلي وو چې موږ دوی خلکو ته ویلي وو چې تاسو امنیتي هغه موږ نیسو، ولې دوی د هغې نه منع کړي وو چې موږ نه غواړو چې ځان ته مشکل ایجاد کړو. نو په دې اساس باندې وکړو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. څو شېبو کې دری خبرونه پیل کیږي.